السلام علیکم څلور بجې سوې دا خبرونه یو ساعت دوام کوي نن یکشن بده د تلی ولسم د اکتوبر نهمه خبرونه په خبرونو پیلو په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا لبرید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی ټام ویست هم حاضر وو سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې افغانستان د جمهوري نظام د مهال د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون پخوانی رئیس زلمی زابلای مړ سوی دی د خوري الیاس ازادي راډیو ته وویل هغه تیر شپه د زړه ناروغۍ له کبله سا ورکړه
یعنی نن ورځ د زابل ولایت مرکز کلات راورسول شو جنازه خاور ته وسپارل شو له زابل ولایت په مرکز کلات کې پلرنۍ هدیره یې وه عمل ته خاور ته وسپارل شو
د الیاس په خبره د جمهوري نظام تر رنګېدو وروسته زلمی زابلي د کابل په ملت روغتون کې د زړه د جراح په توګه کار کاوه د جرمني حکومت وایي لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کړې وه او ټاکل سوی وه چې له افغانستانه ووځي مړه سوي دي د جی پی ای خبری آژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت وویل 15 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکوونکي وو اوس مړه دي د دغو کسانو له منځه 12 تنه په طبیعي یا په ټرافیکي پیښو کې مړه سوي 6 تنه وژل سوي خو داسې کومه نقشه نشته چې دا کسان دي د جرمني د وسلوال ځواک د ملاتړ په خاطر وژل سوي وي دا نه ده څرګنده چې پاتې نور کسان په څه سبب مړه سوي دي په ایران کې فعالانو د دولتي تلویزیون ژوندۍ خبرونې حق کړې او په ایران کې د دولت ضد اعتراضونو په ملاتړ تصویرونه او پیغامونه خپاره کړل په تلویزیوني نشراتو کې پرون له دولتي چارواکو سره د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای د کتنې راپور د څو شیبو لپاره مختل سو او پر ځای د ځینو وژل سوو اعتراض کوونکو او مهسا امینی تصویرونه خپاره سول هغه ځوانه ښځه چې تیره میاشت مړه سوه پر دې مهال د اورونو په منځ کې د خامنه‌ای عکس را څرګند سو چې څنګ ته لیکلی وو زموږ سره یو ځای سي او ولاړ سي ویل سوي چې د خپرونو د نشراتو مختل کول د عدالت علي په نوم د هکرانو د یوې ډلې کار وو د ماسا امینی تر وژل کېدو وروسته له څو اونیو په ایران کې اعتراضونه روان دي دغه 22 کلنه ځوانه ښځه چې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه له توقیف څخه په کوما حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه چې هلته یې سا ورکړه اعتراض کوونکي وایي هغې د شکنجې په نتیجه کې سا ورکړې ده تمه کېږي د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنۍ کشره لوبډله نن ناوخته د تاجکستان په وړاندې مسابقه وکړي د افغانستان فوټبال فدراسیون اعلان کړی چې دا په آسیا جام کې تر 18 کلنۍ د کشرو لوبډلو د مسابقو لړۍ ده چې نن به د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې د کابل پر وخت 6:30 بجې پیلېږي د افغانستان ټیم تر دې مخکې د جمعې په ورځ منګولیا ته ماتې ورکړې وه افغانستان دا مهال د ایچ ګروپ د جدول په سر کې دی که نننۍ مسابقه یې مساوي هم سي د خپل ګروپ په سر کې به پاتې سي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ له اوږده ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي
د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم خو سي ان ان د دوو با خبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزه بحث کړی
د کندهار اوسیدونکي وایي چې طالب چارواکو د دې شهر ځینې سړکونه په سیمنټي دیوالونو بند کړي دي
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خوش چارول کیږي او ماغه بندیږي همداسې د کمانډوري سړک دی چې په ټپ بند ولاړ دی
د تیر جمهوری نظام د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسون په خوانی رئیس زلمی زابلای مړ سوی
ډېرو ځکو حالاتو کې په ډېرو نازکو حالاتو کې جراحي خدمات وړاندې کړو په دغه وجه باندې په ډېرو وطن دوستانو باندې ګران وو
د غزنی پکتیکا او میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې په سیلابونو کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه رغونې ته اړتیا لري
زموږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي مریضان دي مشکلات تجارتي لارې دي ټولې بند دي موټر هر شی په لارو کې شنه دي
یو بیا په اوکران کې د جګړې پر مهال د ځینو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ورکو اجزانو پروګرام خپریږي
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونی دی برخه ته بیا هم شراغلست تر اوجده ځند وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلی دي. سی ان ان تلویزیونی شبکې د دو به خبره سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال دیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ګډون کړی و. راپور کې راغلی چې دواړو لوریو له ترهګرۍ سره پر مبارزه بحث کړی دی، خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
له دوو میاشتو د زیاتې مودې تیریدو وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبرې کړي. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی ان ان نن راپور ورکړی دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي، پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوید کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی و. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سی ان ان د دوو باخبره سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم د خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې را نه کړ. کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د نوموړي د مشتزای په اړه د حقانی شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بې خبري خودل او په دې اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړي. خلاصه مال چې له هغه پیښې څه د پاتسه دوه میاشتې تیریږي، لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات نه دي رسنی شوي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای 1 رئیس تر پرونه نه ولیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریریکس او حاجی بشر نورزی تبادله وشوه. ترخوای سپینې ماڼۍ هم تیره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مال د ترهګرۍ ضد مبارزه باندې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کرن ډیکر وویل هیڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان ساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې د القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه هم اندېښمنه ده او داسې مال چې دې ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان یې لا هم جدي ګواښ نه ګڼي.
ومردل چې په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمن الزواهری د امریکا تر برید وروسته په لومړي ځل جګپړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د سی آی ای مرستیال رئیس ډیوید کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولې او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وسیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. ویل سوي امریکا لا هم تشویش لري چې ممکن د القاعده شبکې غړي په افغانستان کې حضور ولري او ځینې فعالیتونه ترسره کړي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ په امریکا کې د سیاسي مسایلو کتونکی انجینیر عمر وایي
بالکل دا اندېښنه پر ځای ده. په دې چې طالب خپل قانون باندې نه دی ولاړ، طالب تر اوسه هغه خبرې چې کړي تر اوسه یې عملي کړي نه دي، د دوحه قرارداد په شمول. او د دې څنګ کې زما شخصي نیوکه دا ده چې که امریکا دومره بې اعتباره ده طالب باندې او پوهیږي چې دوی کېږي امکان لري چې القاعده سره اړیکه ټینګه کړي بیرته یا افغانستان کې القاعده لاره ومومي، او تاسو پوهیږي چې دلته الزواهری موجود و افغانستان کې، دغه بل سرګردانی ده او بل تشویش ده. نو دې څنګه کې امریکا ولې طالبانو ته دومره ډیر موقع ورکوي؟ زما شخصي نوکه دا ده چې طالبانو ته باید دومره ډیر موقع ورنه کړی شي لکه څومره چې امریکا ورکړي.
په امریکا کې مشت د سیاسي مسایلو شنونکی انجینیر عمر وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کندهار ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې طالب چارواکو د دې شهر ځینې فرعي سړکونه په سیمنټي دیوالونو بند کړي دي. د کومندو فرعي سړک هغه لار ده چې طالب چارواکو په ورستوي کې د خلکو د تګ راتګ پر مخ بنده کړې ده. د کندهار اوسیدونکو وایي دې کار د دوی لارې اوږدې کړې او پر ټاکلي وخت خپل کار ځای ته نسي رسیدای. دا هم تفصیل.
کندهار خار دی د کمانډو فرای سړک چې تازه د خلکو پر مخ تړل شوی او لسمنټو جوړ شوی لوی دیوالونه پکې خودل شوی. طالبان واټل رسیدو وروسته ژمنه کړې و چې اوس امنیت راغلی او هغه لارې به پرانیزي چې د جمهوریت پر مهال د امنیتي ګواښونو له امله په سیمنټي دیوالونو بند شوی وي. خو د کندهار ښار یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي وروستیو ورځو کې طالبانو د کمانډو فرقې او د شرکت میوې لارو کې لوی سیمنټي دیوالونه ایښي. د کندهار ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي ورته د ستونزو پیښېدو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي آزادي راډیو ته وویل
د شرکت میوې ساحې هر ورځ لوی خښ چلول کېږي او ماغه بندېږي. همداسې د کمانډو لوی سړک دی چې په ټف بند ولاړ دی، ولاکه د شاوخوا خلک نه پوهېږي چې اوس څه وکړي. ښار ژوند دی، موږ مجبور یو چې هغه ټاکلي ځای ته پر وخت ورسېږو، نه دا چې پر سلو کوڅو سره ووځو او هغه ملار موږ ته اوږدسي.
د یاد شخص له قوله د خلکو پر مخ د لارو بندول ملت په حکومت بې باوره کوي. د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی چې دی هم د حساسیتونو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي وایي چارواکي د امنیت راوستو دعوه کوي خو خپله بیا ځانونه تر لویو سیمنټي دیوالونو شاته پټوي.
دا چې د نن سبا فرعي او غیر فرعي لارې بندېږي نو موږ ډېر اندېښمن کړي یو. یو خوا د سرتاسري امنیت خبرې کېږي، بیا چارواکي په خښتو کې ځان پټوي، د ولس لارې تړي چې دا ډېره جالبه ده. اوس تازه چې د کومندو فرعي سړک بند کړي ولسته ډېر ستونزې جوړې کړي.
د کندهار د ښاروالۍ ویان زمرید سرګن بیا ازادي راډیو ته وویل دا موضوع د دې ولایت لوالي سره شریکه شوی او ډاډ ورکړل شوی چې ژر به وته یوه حل لاره وموندل شي.
یو بل مهم او اساسي موضوع چې دغه اوسنی وختو کې په کندهار ښار کې دغه د بندو لارو ده، په دې اړه کندهار ښاروالۍ د کندهار محترم والي صاحب سره دا موضوع شریکه کړې ده. محترم والي صاحب موږ ته اطمینان راکړی دی چې د محترم امنیتي ادارات سره به دا موضوع حل پزل کوي، سو په هر عرصه کې ګرانو ولسونو او ګران ښاریانو ته ښاري سهولتونه مهیا شوي وي.
د جمهوري نظام پر مهال د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو هغو سیمو کې چې پکې لوړ رتبه چارواکي او دولتي ادارې میشته وي، د خلکو پر مخ سړکونه او لارې په سیمنټي دیوالونو او نورو موانعو بند شوي وي. واکته د بیا ځلي رسیدو په پیل کې طالب چارواکو ژمنه وکړه چې دا لارې به پرانیزي او یو شمېر سیمو کې یې عملاً دا چاره پیل کړه، خو وروسته بیا دا بهیر وځنډېد. تر دې چې اوس یو شمېر هغه سړکونه هم تړل کېږي چې وړاندې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستي وو.
پر کاج ښوونیز مرکز له خونړي برید نه ورځې وروسته د دې مرکز مسؤلان وایي چې سبا ته درسي بهیر بیا پیلوي.
د کابل په لویدیز کې د کاج پخوانیز مرکز چې د تلې میاشتې په اتمه نیټه پرې ځانمرګی برید وشو، مسؤولان وایي د دې مرکز درسي بهیر بیرته پیلوي. د کاج پخوانیز مرکز مسؤول غلام رضا امید د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پرېکړه یې کړې ده چې د دوشنبې په ورځ خپل مرکز بیرته پرانیزي.
د ټولو ټپیانو غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د زده کړو د دوام په خاطر باید درسونه ونه درېږي. له 50 تر 55 سلنه زموږ زده کوونکو د ټیلیفون او مجازي شبکو له لارې اړیکې نیولې دي او د کاچ د بیا پرانیستلو غوښتنه یې کړې ده. زموږ پلان همدا دی چې سبا ته تدریس بیا پیل کړو.
ښاغلی امید زیاتوي د کاچ ښوونیز مرکز د امنیت ساتلو په خاطر د دې مرکز د امنیتي کمیسون لخوا تدابیر نیول شوی او د طالبانو لخوا هم ډاډ ورکړل شوی چې د دې مرکز او زده کوونکو امنیت به ساتي. د کاچ ښوونیز مرکز یو زده کوونکی زهره هم وایي غواړي خپل زده کړو ته دوام ورکړي او په دې خاطر هیڅ ګواښ مخه نشي نیولی.
زه خپل د ټاپیانو له ډلې يم چې د کاچ کورس په پیښه کې مې لاس ټپي شو، خو زه خپل هدف نه راګرځم او خپل لارې ته دوام ورکوم.
په ورته وخت کې د کابل په لویدیز کې د یو شمېر زده کوونکو کورنۍ له امنیتي بنسټونو غواړي چې د ښوونیزو مرکزونو او ښوونځیو امنیت وساتي. په کاچ ښوونیز مرکز کې د وژل شوی نرګس پلار سخیدات او د کابل د لویدیز یوې اوسیدونکې فاطمه محمدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه د شهید نرګس پلار یم چې لور مې د کاچ په پیښه کې شهید شوه، خو له حکومت غواړم چې د ټولو افغانانو امنیت وساتي.
دولت افغانستان
د افغانستان د دولت مکلفیت دی چې دوی امنیت تضمین کړي او د دې هیواد د وګړو په توګه د دوی حق دی چې امنیت تضمین شي.
د کابل لپاره د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران د کابل د لویدیز اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به ټینګ شي.
دوی سره مخامخ ناستې کوي د امنیت په برخه کې، دوی تک په کوم ځای کې هم تشویق
تشویش وي باید وار له مخه امنیتي حوزه په جریان کې کې هغه نقطه ورته په ګوته کې چې له دې ځای څخه موږ ته تشویش دی تر څو زموږ امنیتي ځواکونه هغه تشویش د دوی راپکې. انشاءالله اطمینان زیات دی دوی ته چې بیا به د دغه شانتې بدو پېښو شاهدان نه اوسو.
په کاچ ښوونیز مرکز کې د تلې میاشتې په اتمه نیټه هغه وخت ځانمرګی برید وشو چې زده کوونکو یې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. دې برید په کور دننه او بهر غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د راپور پر بنسټ په دې برید کې 350 تنه وژل شوي او 110 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلی سئ. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د شلو پاکو اوبو رسولو دوی پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوی خلک ورته خوشاله دي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې پرته ده او پخوا پکې د ډیورن د لانجمنې کرښې پر سر د پاکستاني ځواکونو او افغان سرتیرو ترمنځ څو ځل مخامخ نښتې شوي. اوسیدونکي د نورو ستونزو تر څنګ د څښلو پاکو اوبو د نشتون سره مخ دي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو مسؤلین وایي په یاده ولسوالۍ کې 412 کورنیو ته د پاکو اوبو رسولو دوه پروژې جوړې کړي چې ټول لګښتې نږدې 1,000,000 افغانۍ کېږي. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب د پروژو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
دا یو داسې پروژه ده چې ټول انسانانو او د دې ځای خلکو ته پکې خیر دی. حتی دا چې د دنیا مخلوقات مار لړم او هوایی مرغۍ او میګانو ته پکې خیر دی.
ځایي اوسیدونکي وایي پخوایې له سیند او خوړونو ناپاک اوبه په ډیرو ستونزو کورونو ته رسولي چې له امله به یې ډیری وختونه د هاضمي سیسټم په ناروغیو اخته کیدل. اوس چې ورته د پاکو اوبو غم وخوړل شو پرې خوښ دي. د زرو کڅ اوسیدونکي ګل محمد
خوشحالي کوو منګر ټول خلکو ته مبارکي ورکوم اسلامي امارات.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د څښلو پاکو اوبو دوه پروژې په داسې حال کې بشپړېږي چې د یادې ولسوالۍ په ګډون د کونړ او هیواد زیاتو برخو اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د اوکرين په زاپوریژیا ښار کې د روسي د بریدونو په پا پایله کې بیګا لشت لږه ولس کسان وژل سوي. اوکرایني چارواکو ویلي چې لسګونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران سوي دي. د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له سفي ولستانک زینه.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپروژیا باندې بې غبرېدونه کړې ده. زاپروژیا د ښاري شورا سکرتر اناتولی کورتیف ویلي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړې 15 کورونه په بشپړه توګه وران شوي او 30 نور کورونه هم قسمي تخریب شوي. زاپروژیا تیرونې د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو خو روسي ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړي چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپله رسنیو خبرو شو انځورونو کې خود کیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپروژیا باندې دا په یوه اونۍ کې دویمه ستره حمله ده. د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 11 کسان وژل شول. روسیې د زاپروژیا د اټومي بټۍ کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیې وروسته له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پرون د کریمیا ټاپو وزمې او روسیې ترمنځ یو اصلي پل په یوه بمي چاودنه کې ډیر تخریب شو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه او وروسته یې دا پل ورجوړ کړ. په دې پله باندې یوه لارۍ بم حمله وشوه چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونۍ حملې وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپله قمانده بدله کړه او هم یې د کریمیا ټاپو وزمې د امنیت لپاره اقدام توکل. اوکراینی ځواکونه په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګه په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسانې په شاتم بولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 100 کیلومتر مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې وه بیرته نیولې. سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپوروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله رسېدلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د غزنی، پکتیکا او میدان وردک ولایتونو اوسیدونکو وایي تیر او سیلابونه د کلیو او ولسوالیو ترمنځ د غزیدلو لارو ډیری پلونه او پلچکونه یوړل چې اوس یې له امله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي. د طالبانو چارواکي ژمنه کوي چې په پام کې لري دغه لارې به رغول کیږي. نور حل په دې راپور کې
د غزنی اندړ او ګیرو ولسوالیو ترمنځ په غزیدلو لارو دوه پلونه چې په داورستیو کې سیلابي اوبو یوړل. د سیمې خلک وایي اوس یې له امله له سختو ستونزو سره مخ او د یو ساعت لاره په څو ساعتونو کې لنډوي. دا یوازې دغه دوه پلونه نه دي چې اوبو وړي، بلکې په غزنی ولایت کې ډیری پلونه، پلچکونه او سړکونه دغه سیلابي اوبو خراب کړل چې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي اوس سخت ورسره په عذاب دي. شریف الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي لارې ګودرې ټولې سیلابي اوبو خرابې کړې، اوس خلک نسي کولی چې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي.
خراب شوی دی سړکونه او دغه لارې نه ده، دا باید بېرته بیا رغونه اوس جوړې شي. نه خلک ډېر په عذاب دي، کوڅې خرابې دي، ټولې اوبه وړې دي. نه داسې جوړې شي ډېره ښه خبره ده.
دغه سیلابونو نه یوازې په غزنی، بلکې د غزنی په څنګلوري ولایت پکتیکا کې هم لوی لارې خرابې او پلونه پلچکونه یې وران کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي هم له ورته ستونزې څخه کړېږي. زاهد پکتیکا وال د مرکز شرنی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دلته خرابو لارو رنځورانو، سوداګرو، عوامو خلکو ته سختې ستونزې جوړې کړې دي.
په وروستیو بورښتونو کې د پکتیکا ولایت ډېرې لویې لارې پلچکونه خراب شوي دي او ولسونه ډېر په ستونزو کې دي ورسره. نو دا مو غوښتنه ده له مرکزي حکومت او موسساتو، نړیوالو موسساتو نه، چې دا موږ ته ورغوي. زموږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګ په میدان وردګو ولایت کې هم د سختو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راغلل. دلته یې هم په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه، زیات شمېر لویې لارې خرابې او ډیری پلونه پلچکونه یې ویجاړ کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي اوس له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي. همایون بهادوري د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ژمی را روان دی او دغه ستونزې به یو په څلور سي.
وطن کې او د کلیو او بانډو لارې سیلونو ورانې کړې دي، بیخي پلچکې وړې دي، لارې سختې شوې دي. ډیری ځایونو کې خدا شوې دي چې د موټرو تاګ راتاګ ستونزمن کړی دی، خصوصا هغه کلي چې د غرونو خوا ته نږدې دي. دغو لارې سیلونو بیخي ویجاړې کړې دي، خرابې کړې دي. دغو درغېدو دپاره موږ چارواکو غږ کوو چې مرسته وکړي تر څو د دو درغېدو دپاره یو پلان ونیسي، او ځکه ژمی را روان دی، ستونزې لا زیاتېږي.
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو اوسیدونکي وایي اوس د دغه خرابو لارو او ماتو پلونو پلچکونو له امله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي. خو دا چې ژمی را روان دی، نو دغه سختۍ به یې نورې هم زیاتې سي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه پلونه، پلچکونه او لارې ورته جوړې کړي تر څو راتلونکی اسوده سي. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ژمنه کوي او وایي په پام کې لري چې دغه لارې رغول کیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان مولوی حمیدالله مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هڅه کوو چې څومره ژر کیږي دا لارې آباد کړو.
همدغه رنګه له ولایتونو تر ولسوالیو چې کومې لارې دي په ولایتونو کې تاسې غزنی یاد کړ، هلته د کم سړکونو چې شته د هغو سړکونو د حفظ و مراقبت پروژې په پام کې لرو، او هڅه مو دا د کوشش مو دا دی چې څومره ژر وکولای سو دغه د حفظ و مراقبت پروژې په خیر سره پای ته ورسوو.
تیرو ورښتونو او دغه ورښتونو له امله راغلو سیلابونو په غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو کې د سړکونو، پلونو او پلچکونو ترڅنګ په زرګونه جریبه کرنیز ځمکې خرابې، په زرګونه څاروي مړه، په سلګونه کورونه یې وران او په لسګونه کسانې ووژل.
په زابل کې د شدید نسناستې یا کولرا د ناروغانو شمیر وویشتو زرو ته رسیدلی. دا خبره د زابل د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمین ازادي راډیو ته وکړه. سپی الله ستنگزي ورڅخه د مرکې په پیل کې په دې اړه نور وضاحت غوښتی.
کولرا خو به ورته ونه وایو، کولرا ته ورته یا AWD یا شدید نسناستې باندې چې البته چې فراکات مو سره شته کردم زړه پورې ستڅي چې موږ نږدې وګړي زره پیښې لرو. په دا دوه درو ورځو کې موږ بیا هم د زابل په بیلابیلو سیمو کې او د بریکونه لرلودل کارانداد په سیمه کې د شمرزو ولسوالی کې د جنگیر سیمه او همداسې د سوري ولسوالی د دایګر او مومو په سیمو کې موږ دغه تازه په تازه پیښې هم لرو چې روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
بلې، د دغې شدید نسناستې په ارتباط خو څو وخت مخکې مو ویل شوي وو چې په زابل کې ګڼ کسان مړه شوي دي، اوس تازه ارقام تاسو سره شته؟ ثبت کړي مو دي چې څومره کسان وفات شوي دي د دې کولرا له امله یا نسناستې له امله؟
لسم مرغه موږ تلفات ډېر کم لرو، واقعات ډېر زیات دي، شدت یې ډېر زیات دی، او تلفات الحمدلله کم دي. هغه له دې امله چې موږ ځانګړي ټیمونه ډېر په چټکۍ سره ډېر په سرعت سره د کیس سیمې ته ځان رسوي، هلته د خلکو درملنه وو، د ډیالډیشن وو، د وجود د اوبو د کمبود اړتیا پوره کوي. نو له همدې امله الحمدلله مړینې کمې دي. ټول کال موږ په ډېر نږدې 2000 پیښو کې ټول کال لس پنځه شاوخوا
ښاغلی ډاکټر حکیمی، د ترڅنګ چې تاسو ټیمونه د غوسیمو ته ورزي د خلکو د لاسنیوي لپاره د اساسي بدلون په خاطر څه کار کیدای شي؟ که څنګه ځکه چې دوی اکثر د اوبو د خرابوالي په خاطر ویل کیږي او راپورونه شوي دي چې دوی په دې شدید نسناستي باندې اخته شوي، خصوصا تر دغه سیلابونو را وروسته چې د دوی دغه د اوبو سرچینې تخریب شولې او زیان یې ولیدی.
یقینا د اوبو منابع او سرچینې ورسته ورستون سره ډیر متاثر شوی دی، ډیر اغیزمن شوی دی. د اوبو هغه بنیادی سرچینې چې هغه له منځه تللې دي، همداسې څه نور لاملونه هم لري. ځانګړی ته محترم په دې سیمه کې اردو جګړو ډېر بد اثرات پرې ایښي دي. چاپیریال ټول مسموم دی، زهرجن دی، د هغو اثرات هم له پامه نه شي غورځېدلی. نو په کار دا ده چې د اوبو پر سرچینو باندې کار وشي او پاکی و با روحتیایی و خیلی و با چندتو سی انشالله اگر روحتی هم ممکنه دستی پیش دیدی را کنیش.
د زابل ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی و له ازادي راډیو سره په مرکه کې په زابل ولایت کې د شدید نسناست یا کولرا ته ورته د ناروغیو له کبله د اخته کسانو شمیر تر 20,000 زیات شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
د ساره غلجین خبرې کوم د چناری د کلینا ورور د غیمنګ خوښ د سینو وز په لوچکاری وز په لاده غاسین راس انجنیر نه چې موږ ته کارتون نه راکې او په دنور کلو باندې ګرځي موږ کلی ته ول نه راځي سم مشکل پکې ده. رئیس له سوالي ته ورسو وای تاسو کلی ته انجنیر نه راغلي دي نه دلته موږ کار غم سو کې نه تل سو غم کې دلته غریبانو نم دي مسکینانو نم دي وردا خلک سخت له غسر بد وضعیت سره مخ
زده مرجه ول سوالی سه خبرې کوم. نغه د مرسو توزیع چې شروع ده دا لکدی چې وای چې موږ خوار او غریب ته ورکو، خوار او غریب ته دانه شاید یو ځای مای به څوک بلی کل سوی نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین یا راسی وای خوار او غریب را وشه ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مخ ته ورته راولې نور خوار او غریب خبر لانی دی کارټونه اخیستي نو مانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلی خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلی دی.
د هلمند خبره کوم دا هلمند شته مرست راځي دا ټول پر خوار او غریب باندې ویشل کیږي. موږ دلته وینو چې مرستې هر وخت راغلي ټول خوار او غریب ته صحیح سلامت رسیدلی دي.
السلام علیکم د کندهار ازادي راډیو ته دا میسج پرېږدم چې کومې مرستې په کندهار کې ویشل کیږي غیر عادلانه ویشل کیږي او غریبو سړی په نظر کې نه نیول کیږي. $100 هغه خلکو ته ورکول کیږي چې شتمن خلک یا د انجینر و یا د غسل نشته کوونکي سره اړیکه ولري.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې د ننګرهار ولایت نه او د سرخور له سوالی نه. دغه طالبانو سور وس مرستې ورته راځي له بهر نه، خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې ورور دا صرف د طالبانو په لیکو کې کوم کسان شهیدان سي مغوی ته ورکول کیږي او دا نور ولس کې کوم کسان په دې جنگو کې لګیدل یغوی ته نه رسیږي کوم شهیدان سي په ولس کې یغوی ته نه ورکول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. لدې سره د خبرونې نیمه